آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته راغلی په دې اونۍ کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه را تپریخي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني دوی وایي د مهال افغانستان له بلا بل ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان ولسی وګړي دي دوی داسې باور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت پیژندل شي دا ستونزې به هوارې شي خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د ښځو فعالان بیا وایي طالبان د په رسمیت نه پیژندل کیږي ځکه د دوی په باور طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي نور پیغامونه هم لرو د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یوه څېړنه ښیي چې افغانستان به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي دا چې ولې له یوه متخصص سره مرکه هم پرې لرو خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت تنظر ولسوالۍ څخه د پیغام تاسو ته پرېږدم مرزه نړیوال څه دا هیله کوو چې زموږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژنل شي خو افغانستان ډېر جنګو د بدریو داسې ځپلی دی نو تازه داسې دی او جنګو ته راوتلی هېواد اقتصادي وضع هم ډېره خرابه ده باید دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونو ته موږ هیله کوو لکه سعودي عربستان دی او قطر دی او ایران دی او ترکیه ده پاکستان دی او داسې ملکونه دي موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي امریکا اوس تا خو د دوی دښمنانو تر ننه ورسره جنګېږي هغه کې په رسمیت نه پېژني تاسې خو اسلامي ملکونه طالبانو حکومت چې دی هغه یو شریع او قانون یې دی باید تاسې په رسمیت وپېژني نو که تاسې چېرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپئ یا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني نو بیا ستاسو د هغو کم برخو افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی بیا هم خلق غیرتمن خلق دي باید تاسو طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ طالبان حکومت اوس وار دغه دی چې حکومت وکړي تقریبا دا دی اوس دوه کاله پوره شوله طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی شاته نه دی تللی امنیت یې راویستلی سوله یې راویستلی خپل په ټول افغانستان کې موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي
محترم غوښتنه مو دا ده ولکه یو ګپه به وکړو زه خو دا وایم چې دغه د رسنیو خبرې ولکه یا په ملګریو ملتونو څه تاثیر کوي یا په بارانیانو کې یا په طالبانو کې په هیچ چا به هم زه هم څه تاثیر نه لري که لرله یې دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړې نو زما دا یو خبره وه دا یو خبره درته کومه چې دغه ملګري ملتونه که یو وار د افغانانو هم ورسره ده یا د روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري نو دا دې داسې وکړي دغه د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژني په سل کې اتیا فیصد خلک خوشحاله دي اتیا نه بلکې نوي خوشحاله دي صرف هغه خلک ونه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده هغه اوس اکثره تللی دي دا لوی لوی مډالان خو تللی دي بار ورکوو ته دا کوم پاتې سي دي داسې یو کله وارې په دا بازارو کې پاسو بانانې ښځې سره راغونډې شي مو حقوق زنانه حقوق واړو بشر حقوق واړو نو هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسېږي طالبان دی خلک نه دي زه خپله یو عادي سړی یم کوم یو عادي سړی یم قومي سپین ږیری یم نو دا پیغام مې نشر کړي او دا خبره باید چې لږ ده جدي واروي دا ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني ټول ولس خوشحاله ده امنیت شته غل نشته زانی نشته پایلوچ نشته هیڅوک هم نشته بس امن امان ده خوشحاله خوشحالي ده عزتمن خلک خوشحالي دي نو دا مې غوښتنه ده بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي د امارت اسلامي ته د غریبانو کارونه سم شي او کارونه ورته وشي په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي انشاءالله چې رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم شي زموږ په ولسوالۍ کې ټلیفون کار نه کوي دغه یو مسیج کله وار درته وکړو او که ټلیفون کار کوي انشاءالله حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته ان شاء الله ورنو ورکړ دوه مسجام بم درته کول خو زه هم ګټه باندې کې ولی په دې ګټه نه کې سي د مرګري ملتونه سي دي دا هم د سیو کار کې سي بس پنځه کېږي په کابل کې ناری کې هغه ته ډیر غوږ نیو کېږي او سیو سپینګر یې د منطقي یا د ولسوالي یا د ولایت په سطح خبره درسره کې لکه حاجي صاحب محترم توخی محمد اشرف داسې نور که خلق ستا په افغانستان کې وطن دوست خلق ستا په خلکو خوا به دیږي د هغو خبرو ته دوره غوږ نه نیو کېږي.
سلامونه ښه شهر ښایسته په خیر ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو سلامونه نه کېږي. د ملګري ملتونه باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي د افغانستان نه دوه اوسېږي په دې خو نه ده چې د خارج کې چې تښتېدلي افغانان دي د هغو خبرې ومنل شي د هغو په خبرو فکرانه وشي هغوی چې دلته اوڅه کار نه کړي خو غیر غلا چور چپاول اداري فساد په ټولو ککړ خلک دي او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي. د یو سړي د کور شیشي چې دي زرې وي نو هغه به ملک ته څه خدمت کړی وي. فعلا په افغانستان کې امن او امان ده د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي او که تاسې چیرې په رسمیت نه پېژندل دوی مکتبونو ته په زور ورکړی مکتبونه یې بند کړي دي ایلا ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي نور امن امان غلا چور چپاول دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي نو هغه یې خپل کار ده. پیلي حکومت زموږ خوښ ده او د خارج ته تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کار ونه کړي.
سلامونه تاسو ته د زړه د دې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته به دې هلي شته جوړ او راغس دا کوم غونډه د ملګری ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل شي. دا رسمیت پیژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډېر مرسته وکړي او کوم غوښتنې چې ملګري ملتونه یا نړیوال طالبان سره لري د هغو غوښتنو ته به هم د پای لارې د پای ټکي کښېښول شي. باید د حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي د افغانستان حکومت په نوم په نور پرمختګ وکړي د افغانستان ولس هم پرمختګ وکړي کومې ستونزې چې د نړیوالو د طالبانو ترمنځ شي دي دا ټوله ستونزې به حل شي. د دې سمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم اسم الله محسن المولات خبر کوم لمړي خبره ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په المولات ولسوالۍ کې فعال کړی و او د سیمپی دغه ولی بانک او پس باندې بند کړل اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کوڅه نه استي نو دوی داسې بیرته
اوریدونکو دا وو ستاسو هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی و چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکړي ځکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو باید یادونه وکړم چې د افغانستان یو شمیر پخواني سیاستوال او د ښځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي ځکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شاوخوا شلو میاشتو کې ښځو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. دغو سیاستوالو او د ښځو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي.
السلام علیکم زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج دی فرضې دی ادا کول په خاطر موږ وکاله انتظار وکړو اخر نه سخ کال دی خجاوکا په مدیر دی ولسوالۍ کورته راغلو وای تاسو سخت لا شي پنځه ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې به پارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. خصوص د اوقاف په ریاست کې پراخ فساد موجود ده، د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم، خیر ښه جوړه پوره ده. موږ د ننګرهار پوهنتون محصلین یو. د لوړو زده کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوي محصلین چې په ملایلیا کې ژوند کوي هغه د لیلیې څخه ووځي. دغه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ټولو تمویل کوونکو موسسو خپل کارونه بند کړي دي او اوس د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې محصلینو ته د لیلیې مصارف پوره کړي یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه په دغه رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوئ. چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه لیلیې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډېر بد حالت کې قرار لري او دغسې پرېکړې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ایجادولو پرېکړې دغسې پرېکړې د بیرته واخلي. هیله مو ده زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوئ.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاه ولسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لویه لاره او تر ګریش چې راووځي ماجر بازار دی، د هرات خواته چې ځي تر ماجر بازار چې راتیر شي دلته د ډامبر په غاړه کې پر دوو سرایو باندې د اسمان د خوا څخه ډبرې راشوه کېږي. داسې میده ډبرې راشوه کېږي چې د یوه سړي دوې دي او که درې شمسي هندارې دا هندارې لا ورماتې کړي دي. نو زه غواړم چې یو خبریال راشي او معلومات یې وکړي چې دا څنګه کیسه ده او خپورې کړي په رسنیو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم چې په دا دوه کاله کې الحمدلله کوم داسې د جنګو پېښې نه وي چې په هغه کې دي کسان مړوي. وامنو دی رښتیا وامنو دی تیت شک نو خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست ترافیکو ته امر ورکئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکئ، که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکئ. آیا په دې څه کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده چې په هر ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تېر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېده خوږ به سو شپخانې به یم قبل اول نه کول تبابیت به یې نه کول. دغه موټرسیکلو سره جدي معمنیت وکئ. په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پېښې چې کېږي موټرسیکل موټر ته ورغورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلي، نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې، ځکه زه هم د دې ملک او یو کامی سپین ګیری یم. حاجي محمد جان د پکتیا د ولایت د تیرې اوسېدونکی، په دغه کې تاسې جدیت ته معامله ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي. بیا به دغو مرمرګونه انشاءالله نه پېښېږي، ځکه دا څومره پېښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وزده. تاسې یقین وکئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر شو، ما وویل مل په خلکو یې وروخېځو. همدغه ترافیکي پېښې چې رامنځته کېږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته. د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت ور وسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي. که یو سړی ډریور نه وي، اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کېنو هغه موټر به وشي، یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي، یو څوک ډاکتر نه وي ډاکټري ته یې ور مخامخ که ډاکټري کوی شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د افغانستان کشری نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی جو کی سلدی است داغا ورز ټول کالونه دی عمل راشي کشیرانو او ځوانانو تاسو په تاریخ لوستی خو دې ما په یاد چې کله په اووم دسمبر په افغانستان کې کمونستانو کوتتا وکړه او داود خان شهید نو له هغې ورځې راده شي تر نن ورځې په تاریخه پورې پنځه څلوېښت کاله چې څومره جنګونه سوي دي دغه د یغو کمونستانو له لاسه د افغانستان ټوټې ټوټې سوی ده. کمونستانو ته تاسې ښه خلک مه وایئ، کمونستانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسې بد خلک وایئ. بد هغه خلک وو چې داود خان یې شهید کړ او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه، کمونستانو ورشیان یې افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنګونه چې سوي دي د دې سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخه پورې چې په افغانستان کې جنګ نه په قرار کېږي، دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنه په دې افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه، بیا محمد داود خان وکړله، خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس د الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې لیدیسته لکه دا پنځه څلوېښت کاله چې په هر کور کې ویر ده، له دغه ویر نه د الله تعالی نور په صلح په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات یې وروره، نو د اسلامي مرستو غوښتنه کوو چې کم کس یې د بورا ته ټاکلی دی، د ورور اوبه نه ورکوي خلکو ته، خلک ډېر بې ازاره دي. څه وروره سید،
زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په ما ډېره سخته ده، ډېر سخت مشکل کې راګیر یم. زوی مې په ایران کې زنداني ده، ما نه سلور زره روپۍ ډالر غواړي. زه سلور زره روپۍ ډالر له کومه کوم، زه یو کونډه یم، ماته واړه واړه یتیمان پاتې. زه د چې بېګۍ خورم سبا یې نه لرم، زه لسګونې په کور کې نه لرم، دی ما نه سلور زره ډالر غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیام تاسو نشر کړئ. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بچ شروع شي، زیاتره ته رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي. او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیام زما تاسو نشر کړئ. او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي، باید د افغانستان نوم بدل شي، چټلستان نوم ورباندې کېښول.
زجمه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خریز کې زهیرم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي، مجاهدینو د افغانستان اسلامي مراتب چې بله هرات موټر چې راډې کېږي، د شپې راډې کېږي، پرون یو موټر چې په سوی دی وروره، مثلا اته دانې نفر زنانه رانه شهیدان شوي دي، همغه اتلس نه زخمیان دي، همغه په دغه مثلا ورته د مسل د شپې نه یې لکې وروره، د شپې د مسلمانه خوب اخي نمایندگان مفغان کې دي نه دي ورو نفر ساري چې بلاد شي وي دي، همغه د بلاد تو پر کوتل باندې چې په سوی دی ملارم هغه اصل نه ده، لارم د بور لاره د پوسټ چې دی پر تی دی پوسټ باندې زغو شروع مطلب اصل لار لار سي.
من کندار څخه خبره کوم، دا خیر خیرت ناری چې په ازادي ریډیو کې وي، دا خو خلک دي چې دا بل ماشین اخی د مستوفیات له شهر والی مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي ورپوښه خرج کوي، کارملیان پر خپل بازار څنګه کې خرج کوي، او په وطن کې خیر خیرت ته اردو دیوانه لوله مکتب دی بند کوي جنډۍ دې راښکته کړه، پرون شپه ورته انداز کې ډالر مقدار دي اردار خو نه حلال وي، نن څنګه حلال شولو؟ او د رشي مقدار او نن حلال شولو؟ یوازې ملا سرته په دې وطن کې حق لري، نو صبر وکړه، انتظار وکړه، وخت به راځي.
السلام علیکم. همدرد خبرې کوم له لغمان نه. وروره دغه ځینې طالبان دي چې دا یګا نیم طالبان دي چې دا اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوي دي. وروره خلک نه پرېږدي هغه ته یو ځای کې بل ځای کې چې وګورې، بس همدغه خلک دي را کلکوي، کم ځای کم ځای نه دوی پښتنې تېنه نه کوي. وروره او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره غي تزار یوره بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی ما ته دا مثال د خبره تزار داشه داشه په دې خبره هغه کې د اله دغه غږ د منګه د طالبان نور انورم په خدای سپارم دی الله رحمان
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي د بریتانیا د بریسټل په هانتون یو نوې چیرنه خي چې افغانستان بل به ساري تودوخي سره مخامخ شي په چیرنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمیر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي د چاپریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمیو پختل چې د افغانستان آسیب پذیري یا زیانګالنه په کومو برخو کې ده
د تودوخې د سپو پر وړاندې د افغانستان آسیب پذیري په دې کې ده چې له یوې خوا د هوا تودوخه هغه کچې ته رسیږي چې صحت ته مضره ده او له بلې خوا د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان پرې مسؤول یا خوندي کړي د بېلګې په ډول په نورو هېوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کیږي چې خلک ځان ته څه ناڅه یخنۍ د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابره کړي او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کیږي هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځېدا دی او دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کیږي خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دی همدا دوه علتونه له یوې خوا د تودوخې ډېروالی او له بلې خوا د خلکو استقامت او یا هم لږ توان د دې لامل کیږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هیوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډېر کړي
معیار صاحب افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول ان ځینو مرکزي ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې وورېدې داسې حالت کې بیا ګرمه څپه له کومه راځي
تېر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه څپه وړې راغله او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچه ډېره لوړه وه که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار او پورونه ور نه کړل شول خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی وي د تودې هوا څپې له لرې دوی څخه راځي داسې هوا چې دا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده او له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي نو د تودې هوا څپې هم له یوه ځای څخه بل ځای ته لیږل کیږي یا حرکت کوي که موږ خو د افغانستان د تودوخې د هوا څپو ته وګورو موږ چې په وړي کې تقریبا تودې هوا څپې د هند له بهر څخه او همدارنګه د خلیج له بهر څخه او له کاسپین بهیر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي او په دې طرح هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي وسنی ورښتونه او واوره هغه د دې مخنیوي نشي کولای بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پېښېدلی شي اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی که چېرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو مومو چې سږ ژمی تر پخوانیو هغو او یا هم تر اوسط کچې تود و ژمی هم څه ناڅه د هود په میاشته کې تودې هوا تپې وي خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکي نه دی خو د اوسط کچې څخه تودې وي او له همدې کبله ورته تودې هوا تپه ویلی شو اما په هغه تودې تپې یا د تودې هوا تپې چې په اوړي کې پېښېږي هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکي دي
مؤثر او لنډمهاله حل لارې څه دي د افغانستان اوسنیو ستونزو ته په کتو او د حکومت وړتیاو ته په کتو خلک د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه کولای شي
د تودې هوا د تپو په وړاندې حل لارې تر ډېره د اقلیمي بدلون سره د ځان عیارولو یا اډاپټیشن پروژو پلي کولو باندې ترسره کیږي چې په هغې کې باید خلکو ته داسې امکانات مهیا کړل شي تر څو د دغو څپو سره د فشار سره مقابله وکړی شي د بېلګې په ډول خلکو ته برېښنا برابر شي تر څو کورونه او نور ځایونه کې چې دوی اوسي یا پکې کار کوي هلته د برېښنا پر مټ دوی وکړی شي د باد پکو یا خیالونو او نور وسایلو په مرسته ځان ته څه نه څه یخني او یخ هوا برابره کړي. خو موږ تاسې وینو چې دا کړنې هم په لنډمهاله نه دي او په افغانستان کې اوس مهال چې د اقلیمي بدلون اړوند لویې پروژې هم په ټپه درول شوي دي چې دې کړنو پلي کول یو څه ستونزمن کار دی. خو دا چې اقلیمي بدلون یوه نړیواله ستونزه ده او دا یو ګډ ټکی دی د اوسنیو چارواکو او د غربي نړۍ ترمنځ، دوی کولی شي په دې اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي او د دغه خبرو اترو په پایله کې ممکن بیا د اقلیمي بدلون پروژې پلی شي تر څو د هغه پر مټ خلکو ته برېښنا، اوبه او همدارنګه نور امکانات برابر شي تر څو د دغه ستونزو سره مقابله وکړي. نورې لنډې کړنې چې خلک یې کړی شي هغه دا دي چې د ګرمو څپو پر مهال باید بهر ته ونه وځي، خپل کورونه او یخو ځایو کې میشي، مشرانو کوچنیانو ته پام وکړي. ډېر تر ډېره همدا ابتدایي کړنې د خلکو په واسط پوره دي چې باید هغوی ته پام وشي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
تاسو هم کولی شئ چې ازادۍ راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تال او تال
د ازادي رادیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخي سندرې وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو په اړه راته ووایي. د واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شئ 00422112240. شمېره بیا وایم 00422112240.
تاسو له پیغامونو
زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه پر لیکم. د ازما ژغ خدای دی وکړي چې د ازما ژغ تر مسؤلینو چارواکو پورې، د امارت تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسیږي. دغه عمومي لار چې د ګرشک د ولسوالۍ څخه راوتلې بیا راځي مساکلات او بیا ځي تنګی ته تنګي ولسوالۍ ته. دغه لاره ډېره خرابه ده، ډېره کندو کپر ده. څوک چې په موټر کې سپور وي هغه اینداري په ځان پسې پورته کړي وي، ښه په سپیډ تیریږي. څوک چې پر مسلمان چې پر موټر ګاډ سپور وي عاجزي ورسره وي، زنانه ورسره وي، بیا نو لس دقیقې او پنځه دقیقې پر هغه لارې باندې سترګې نه خلاصیږي. زه خپله مجبوره سوی یم چې سړکه څخه وسایل واړوم، موټر ګاډ واړوم، ودرېږم چې دوړې سره کمې سي، بیا ځم خو دستي بل موټر را روان وي. د دغې لارې غمخوري دي موږ ته وکړي. موږ ډېر زیات په مشکلو د دې لارې سره. خپل مریضان په اسانۍ سره نه سوره سوالی تر ولایت پورې یا تر ګرشک ولسوالۍ پورې، یا چې موږ کندهار ولایت ته ځو هلته هم پر دغه لارې باندې موږ تا کوو، بیا ځو کندهار ته ځان رسوو.
سلامونه. نیک هیلې احترامات مې قبول کړې د ازادي راډیو اوریدونکو. نرمر جان زرک يم د خوست ولایت لکڼکوړیانو کلی څخه میسج پرېږدم. لکه څنګه چې د ګرمۍ موسم جریان لري نو کوشش وکړی چې خپل ماشومان مو په پښخنو کې پټ وساتئ، ځکه په دغه موسم کې د ګرمۍ څپې ډېرې زیاتې تیزې وي، نو په دې موسم کې بیا حشرات هم زیات زور کوي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې ماشومان مو خوندي ساتل شي وي، نو په دغه موسم کې تاسو په شخنو څخه کار واخلئ چې په آینده کې تاسو ماشومان په دغه ملاریا ناروغۍ اخته نه شي. خدای دې وکړي چې تاسو خپل ماشومان نو ته ډېره پاملرنه وکړئ. هغه څه چې مهم دي تاسو ځینې استفاده وکړئ. مننه.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د ازادي میلمه د ازادي رادیو د ځانګړي میلمه د خبرونې درنو اړیدونکو شې چاري. نن مو میلمه د مسلک له نظره د طب ډاکټر دی، خو د دې ترڅنګ چې په خپل رشته کې لوړې زده کړې کړي، ش شاعر او لیکوال هم دی. یو شمېر آثار بیا بیا چاپ شوي او د لوستونکو له شهر کلی سره مخامخ شوي دي. ډاکټر احسان الله درمل ته هر کلی وایم. دی براتو وای چې چیرته لوی شوی او زده کړې کړي.
کوزه پښتونخوا په یو قبایلی سیمه کې چې کورم جنسی ورته وایي هلته زیږیدلی یم. په 1978 کې ډېر هلته د مهاجر یو کیمپ په سدیو په کورم جنسی سدی کې بیا لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې چې مهاجرو مکتبونه وو، بیا د مهاجرو یوه لیسه وه، د هغې نه فارغ شوی یم. او د هغې نه وروسته د کانکور په ازموینه کې طب پوهنځي ته کامیاب شوم. او د طب پوهنځي په 1990 کې د طب نه فارغ شوی یم. بیا مې وروسته داخله تخصص کړی، درې کلن تخصص. هغه نه وروسته مې بیا د زړه په برخه کې یو بل فوق تخصص یا سوپر سپیشلټی چې ورته وایي هغه کړی.
ډاکټر صاحب، تاسې په د مهاجرو په کمپ کې زیږیدلی یاست او هملته مو لومړنۍ زده کړې او د لیسې زده کړې کړې دي. په دې موده کې مو وطن نه و لیدلی، څه ډول احساس مو درلود؟
ولا وطن هغه وخت چې موږ ماشومان وو، خو ټول خلک رمهاجر شوي وو د وطن نه. نو وطن د خلکو په کیسو، د خلکو په سندرو، د خلکو په ټپو کې موږ لیدو. بیا وروسته داسې نه شول چې زموږ ولسوالي ځاځیاریوب چون د کورمې سره ډېره لنډه ده او سرحدي ولسوالي ده، بیا تګ را تګ مو زیات وطن ته به راتلو. نو هلته چې وطن ته راتلو، په وطن کې ټول کلي کورونه وران وو او دغه د اوسپنو د مرمیو اوسپنې به هغه وې پرته وې په لارو کوڅو کې، او بمونه هم ډېر زیات وو، ډېر خلک په بم الوتل. نو د وطن په اړه لکه هغه وخت کې تصور داسې و لکه سړی چې یوې داسې هدیرې ته ورځي چې صرف قبرونه دي پکې او د بمونو نه ډکې دي، کنه ګم په ګم بمونه وو او لارې ورانې وې، کلي وران وو. د هغه نه وروسته بیا بیرته چې د مهاجرت نه خلک ورو ورستنېدل کلو ته، یوه نیمه آبادي وه په دې کلو کې، به ځینې خلک پاتې وو او بیا ځینې نوې آبادۍ کې دي. نو د وطن په اړه موږ متاسفانه روغ وطن نه دی لیدلی د جګړو نه مخکې.
او سوال هم دلته ده چې یو ځای چې تاسو وایئ چې لکه اجیره داسې دی، هر ځای کنډواله، هر ځای وران، او تاسو وایئ چې په دې موده کې چې هلته مهاجر وي تلی راتلی، نو طبعا چې بل ډول احساس باید څوک ولري د هغه ځای په ارتباط، شاید زړه یې ونه غواړي چې بیرته هلته لاړ شي. تاسو څنګه؟
او دا خبره صحیح ده. موږ به چې وطن ته راتلو هم کله کله به د اوړي په رخصتیو کې، کله به یو نیم چې یو نیم مړی به وشو، د هغه سره به خلک تلل، کنه خپلوانو کې به دا وطن ته به راختل د وطن هدیرو ته. نو هلته د خلکو چون هلته مهاجرت کې بیا مکتبونه مو ځینې د خلکو زړه هلته لګېدلی و، په وطن کې جګړې وې، نو وطن ته د چا زړه نه راکېدو. دا واقعیت خبره ده. او کله چې خلک راتلل هم بیرته راګرځېدل هم دغسې خپه وو چې لکه پردي وطن ته چې ګرځي. دغه خبره حقیقت ده، یعنی جګړو هغه ورانه او د وطن هغه تصویر چې په هغه وخت کې د خلکو په ذهن کې موجود وو، وطن دغه څه کړی وو چې بیرته راګرځېدو ته د چا زړه نه کېدو.
بله، تاسو ویل چې د کانکور ازموینه مو ورکړه او بیا طب ته کامیابه شوئ. د کانکور کلمه په خپل راشي چې په وطن کې وایي چې کانکور ازموینه مو ورکړه، په کوم پوهنتون کې مو طب ولوستو؟
زه د کانکور نه وروسته کندهار پوهنتون ته بریالی شوم. او هلته مې په 2003 کې د کرزي صاحب لومړی کال و، نو په کندهار کې و کال وم، د پوهنځای مې هلته لوستی.
د پوهنتون دوره څنګه وه؟ کومه خاطره لري ترې؟ ځکه چې پوهنتون مو هم ستاسو د زوکړې له ځای نه او ستاسو د اصلي وطن نه ډېر لري ولایت دی.
ولا د پوهنتون دوره زما دپاره ډېره زیاته جالبه او ډېره خوندوره وه. هغه په دې چې یو خو پوهنتون کې مو د ملګرو دوستانو سره د وطن د خلکو سره بلد شو، بل دا په کندهار کې هم زما د ذوق ملګری ډېر وو، ادیبان هم ډېر وو، فرهنګیان او شاعران. نو موږ به کله کله د پنجشنبې په ورځ مشاعرې ته تلو، هلته به مو مشاعرې کولې، ادبي غونډې به مو کولې. په عین وخت کې کندهار هم یوه ډېره ژوندۍ سیمه ده، خلک یې ډېر ژوندي او جانانه خلک دي، بس میلې به وي. خپل د کندهار طبیعت تم ډېر ښکلی دی، باغونه او طبیعي ښکلا ډېره زیاته لري او خلک هم ډېر ژوندي دي. نو بل پوهنتون هم ډېر آرام و، داسې ډېر د ټور او د زوږ نه ډک پوهنتون و. هم د درس دپاره ښه وو، هم د دې دپاره چې د چا زړه پکې تنګ نه شي، ملګري دوستان ډېر وو. نو د پوهنتون دوره فکر کوم چې زما دپاره ښه دوره وه.
تاسو د فرهنګي هڅو یادونه هم وکړه، تاسو طب لوستی دی، طب او ادبیات سره ډېر متفاوت دی، له ادب سره مو کله مینه پیدا شوې ده؟
ادب سره خو ولا یعنی دا زما ادبي هغه چې دی ژوند چې دی یا ذوق مې چې دی تر دی سنسی یا مسلکی ژوند مشر دی. هماغه وخت کې موږ چې مهاجرت په کیمپونو کې وو، یو خوا غلطه به د مهاجرو ودونه او خاده چې شول، نو خصوصا د زمونږ د خلکو د پکتیا د سیمې دوی دلته یو ډول شاعري کېږي، لغات او شعر ورته وایي. د ولسي شاعران زمونږ خواته ولسي شاعران ډېر دي، نو دوی به راتلل په ودونو کې به د موسیقۍ پروګرامونه وو، د دوی سندرې به ما اورېدې. بل دا چې په مکتب کې زما ځینې استادان شاعران وو، هغه وخت کې د وطن په اړه ترانې ډېرې ویل کېدې، د سندرې کیسې او مجلسونه، دغه د خلکو په ژوند باندې خواره وو کنه. نو دې سره زما ډېر زیات شوق و، بس د مجلسونو کې به هم برخه اخیسته. یعنې وخت کې زما ځینې استادان چې وو، هغه تشویق کولم چې ترانې ووایو. مونږ په مکتب کې ترانې ویلې، بیا وروسته داسې وخت راغو چې خپله به مو لیکلې کنه. په دریم سیم کې هم چې ما اول ترانه لیکلې وه، نو هغه ته محیط دغه سی و، ډېر شاعرانه و. یو خوانه استادان شاعران و زما، بلې خوانه د شاوخوا ته مهاجر په کیمپ کې چې کوم خلک پراته وو، د دوی په ودونو او خاطیو کې به خامخا د موسیقۍ او پروګرامونه وو، خصوصا د ولسي شاعرانو په شعري مقابله کې چې موږ لغات ورته وایو، یا به دوی خپله مجلسونه کول، سندرې به کولې. نو دغه ټول هغه عوامل وو چې زما په ذوق او په باندې سیوری کړی وو، او اخر دې ته ورسېدو چې موږ خپله ترانې لیکلې په مکتب کې. او بیا وروسته ورو ورو نور کتابونه مې ملګري شول، د شاعرانو کتابونه، هلته مشاعرې کې دی. بس زه چې دولسم سیم نه خلاصېدم، نو ډېر زیات کتابونه مې لوستي وو او شعرونه مې لیکلی شول. نو مخکې د دې نه چې طب پوهنځی ته لاړ شم یا د ډاکټر شم، د شاعرۍ سره، د ادبیاتو سره، د کتابونو سره بلد شوی وم. نو دغه هغه چې دی د ذوق مې چې دی د هغه نه مشر دی، د مسلک نه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
او وس څنګه کوم یو ته ترجیح ورکوي؟
ولا وسم یعنی غبرګ روان دي. زما په ژوند کې د دې دوه په یو بل باندې منفي نقش نه لري، بلکې یو بل تقویه کوي کنه. سببات کې مې دوه تخصصه کړي او دا د وسم په کې لګیایم، د ډاکټر په توګه کار کوم،
او ادبیات داسې دي چې کله وخت وی راته د مسلک نه غیر په نورو کارونو باندې نو ډېر وخت نه تېرو مس بیا د ادبیاتو سره مشغول وم. څه خبرې مې چې په ذهن کې وي لیکمې شاعري او یا د ادبیاتو مطالعه هنري مطالعه دا زما مصروفیت او مصروفیت لکه په اوسګار وخت کې زه نور کارونه نه کوم چې خلک ځینې شوقونه لري څوک تلویزیون ګوري څوک کرکټ کوي څوک څه کوي خو زه د ادبیاتو سره مشغول وم.
د خپل آثارو په اړه راته وایست چې تر اوسه مو څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
چاپ شوي خو لږ دي خو لیکلې مې دي یو څه پاتې دي. هغه کتابونه چې چاپ شوي دي هغه یو اثر چې په 2014 کې په کابل کې چاپ شو هغه د شعرستان په نوم یو کتاب دی چې د شعر په تیوري باندې بحث کوي صرف چې شعر څه شی دی او د شعر جوړښت او تخنیکونه تقریبا شپږ سوه صفحې دی او درې ځلې چاپ شوی لوستونکو ډېر خوښ کړی. یو هغه کتاب دی مهم په ادبیاتو کې. ځینې کتابونه مې په ادبیاتو کې پاتې دي لا چاپ شوي نه دي د نقد باره کې د ادبیاتو باره کې او زما خپل د شعر کتابونه یو څه دي. د طب په برخه کې یو مهم کتاب چې هغه تقریبا یو نړیوال اثر دی د ګایټن او هال په نوم یو د فیزیولوژي د مضمون یو کتاب دی هغه مې همش بوللی او مې خپله څه اضافه حاشیې او یادښتونه ورباندې لیکلي. هغه یو ټوکې په 2019 کې چاپ شو او د دویم ټوکې سکل چاپ شو یو میاشت مخکې تقریبا چې دواړه تقریبا 900 صفحې کېږي دواړه مجموعی او یو ټوکی بلم را روان دی کار ور باندې روان دی. نو ځینې کتابونه مې ناچاپ دي دغه دوه درې خو لا چاپ شوي دي تر اوسه.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام اوریز مشت میلما ڈاکٹر احسان الله درمل دی.
تاسی په جرمنی کې اوسی دلته د ژوند شرایط بیل دی خصوصاً د یو افغان لپاره چې له هغومره لرې ځای نه راځي طبعا چې ژبه به زده کوي او دلته مسؤلیتونه او کارونه بل ډول دي نو دا ډول کارونو لپاره چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه د کتابونو د ژباړلو لیکلو لپاره وخت پیدا کولی شئ؟
ولا دلته لږ سخته ده خو ځکه چې دلته لکه تا چې وویل ژوند ډېر مصروف او د وخت منیجمنت مهم ده نو زه بیا هم هڅه کوم هغه ځینې کتابونه چې نیمګړي پاتې دي چې هغه مکمل کړم او ځینې مې چې اراده ده چې ویلې کړم په هغې برخه کې مې یو څه مطالعه کړي. نو زما خو هڅه دا ده چې دلته هم د اضافي کارونو نه د اضافي مصروفیتونو نه ځان وساتم او صرف د خپل مسلک او د خپلو کتابونو سره پاتې شم چې هغه پروژې یا علمی اکاډمیک یا هنری پروژې چې زما په ذهن کې دي چې هغه رشته تکمیل شي. لکه هغه دی لکه په وطن کې یا په نورو زمونږ په وطن کې چې کوم کار په یوه ورځ کې کېږي دلته کېدای شي په دوو ورځو کې وشي ځکه چې وخت سخت دی د وخت پیدا کول.
بله تاسې هم ډاکټر یاست هم ادیب او د دې طبي کتابونو په برخه کې هغه کار چې تاسو کولای شئ ډېر کم خلک یې کولای شي. عموما د مشت ژبې یو ضعف بولې هر څه چې بولې دا دی چې ډېر خلک مو چې په یو مسلک پوهېږي هغه بیا په ژبه نه پوهېږي او هغوی چې په ژبه پوهېږي په مسلک نه پوهېږي. نو په دې برخه کې به تاسو ډېر کار وکړی شئ اراده مو څه ده چې نور څه وژباړې څه ولیکئ په د ټپ په برخه کې؟
ولای سروان صاحب زما خو اراده ډېره زیاته ده ځکه چې دغه کوم کتاب چې ما وژباړلو دغه د محصلینو د پوهنتون د استادانو د ډېر
او د هر کلی سره مخامخ شو، ځکه چې هغه ډیرو محصلینو ماته وویل چې په دغسې ژبه مونږ پښتو کتاب نه دی لوستی. او د بلې خوا نه زما په نظر یوه ژبه هغه وخت ژبه ده چې د پیچلو سنسي او مسلکي مفاهیمو د ارائه ظرفیت ولري، نو مونږ باید خپله ژبه په دې برخه کې غني کړو. که په یوې ژبه کې علمي اثر نه وي، مهم علمي اثر نه وي پکې، بیا د هغې ژبې ویونکي مجبور دي چې هغه مفاهیم یا هغه علوم په نورو ژبو کې ولولي. زما په نظر په خپلې ژبې کې کسام ولیکل شي، مفاهیم ښه تشریح کېږي او ښه اخیستل کېږي. په دې لحاظ زما نیت دی چې تر دې کتاب وراخوا چې دا تقریبا درې ټوکه او تر یو نیم زر صفو پورې رسیږي، ځینې نور مهم کتابونه هم چې د ډاکټرانو دپاره ضرور وي یا د محصلینو دپاره ضرور وي وژباړم، ویلیکم او کار ورباندې وکم. نو دا یو خو زما شوق دی، بل دا چې د دې کتاب د هغه ماته تجربه راکړه چې په دې برخه کې اړتیا ډېره ده، خالیګا ډېره ده، او زمونږ محصلین او لوستونکي د دغسې کتابونو دپاره اړتیا لري. نو باید د خلکو اړتیا ته وګورو او کار ورته وکړو.
بله ډاکټر صاحب، زموږ ژبې لمن څومره پراخه ده دا ډول علمي آثارو لپاره؟
دا سمه ده، هغومره خو نه ده، زموږ ژبه هغومره پراخه نه ده چې ټول ساینس یا طب ځان کې ځای کې، خو ځینې اصطلاحات دي هغه مشترک دي، ټرمینالوژي دي طب، د هغې ژباړې ته ډېر ضرورت هم نه وي، ډاکټران ورباندې پوهېږي. البته مفاهیم پکې ژباړل کېدای شي، که څوک ورباندې پوه شي، په طب باندې پوه شي او په خپلې ژبې کې هم خپله ژبه یې هم زده وي، یعنی د مفاهیمو د رایه کول وړتیا ولري، نو مفاهیم ډېر ښکلي پکې رایه کېږي. زموږ مطلب دا دی چې علم پکې رایه شي. ټرمینالوژي خو ډېره مهمه خبره نه ده، که یو لغت یونانی یا لاتینی هم وي که ته ولې کې ډاکټر ورباندې پوهېږي، خو مکمله جمله چې د جملې په کچه باید زموږ پښتو سمه وي که نه، هغه کار کېدلی شي. زما په نظر دومره مشکل نه دی، که څوک بچا خپله ژبه زده وي د پښتو، د هغه سره بلد وي د ګرامر او د پښتو د خصوصیت سره، د پښتو ژبې د خپل ځانګړنو سره، کولی شي چې پیچلي مفاهیم هم رایه کړي. البته د دې لپاره لږ د خپلې ژبې هغه ضرور دی که نه، په خپلې ژبې کې د لیکلو مهارت ضرور دی، د انګلیسي او د نورو ژبو د مهارت نه د خپلې ژبې مهارت ډېر ضرور دی. ځینې خلک آسان شیان ژباړي، هغه چې ژباړل کېدای شي خو غلط ژباړي، ځکه چې جمله د هغو جمله پښتو نه وي، یا د فارسی په سټرکچر کې لیکل شوی وي، یا د اردو په سټرکچر کې لیکل شوی وي. نو زما په نظر کې د خپلې ژبې مهارت یو څه ورسره وي، کېدلی شي چې هر څه شی پکې ترجمه شي. البته ټرمینالوژي بېله خبره ده چې د ځینو شیانو دپاره باید کلمې جوړې شي، یا ځینې شیان موږ نه لرو چې دا زموږ د ژبې ضعف دی، دا باید جوړ شي، خو مفاهیم رایه کېدلی شي او دا ظرفیت شته په ژبه کې.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
ځینې بیا زموږ په دې ټپ ژبه باندې هم انتقاد لري، هم دری هم په پښتو کې وای دا ټرمینالوژي ډیره ګډه وډه ده. یو ډاکټر چې یا یو استاد چې له فرانسې راغلی او فرانسوي کلمې یا اصطلاحات یې رواج کړي دي، بل چې له جرمني راغلی او جرمني، همدارس له ترکی او عربي او بیلابیلو ژبو یې اصطلاحات راټول کړي دي.
دومره مشکله خبره نه ده، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته په طبابت کې. مثلا د اوسنی طبابت کې په انګلیسي کې یا په نورو ژبو کې هغه شته، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته چې سړی تعقیبولی شي، او ټرمینالوژي دغومره جدي مسله نه ده په طبابت کې که نه، چې مثلا لاس ته یا پښې ته یا ګردې ته په یو ژبه کې یو څه وایي بلکې بل څه وایي، دا دومره مسله نه ده. مسله دا ده چې مفاهیم سامي رایه شي. طبابت صرف ټرمینالوژي نه ده، طبابت د دې وجود په هغه باندې پوهېدل دي که نه، د وجود په فیزیولوژي باندې، د وجود په میکانیزمونو باندې چې وجود څنګه کار کوي، او که غیر نارمل شي
بیا څنګه نارمل لین ته روزي. دغه
منصور دا که چیرته د بهرني کلمې دی وی ژبې نه انتخاب کړی وای، مثلا انګلیسی ژبې نه، نو بیا که زموږ محصلین بهر تم تلل نو په اسانه به له طبي کتابونو څخه استفاده کولی شوی. نو هغه محصل زده کوي ډېر وخت به تېروي، خو کله چې بهر ته ځي بیا مجبور ده چې نور اصطلاحات زده کړي. مثلا موږ ځینې زاړه لاتیني اصطلاحات لرو چې نور اوس په انګلیسي ژبه کې ممکن ورڅخه کاروانه اخیستل شي. نو دغه یو شي ته زما اشاره وه.
هغه د لاتینی او انګلیسی په برخه کې ډېر مشکل نه دی، مشکل د عربي اصطلاحاتو په برخه کې دی چې هغوی ټول تیپ ترجمه کړی. که څوک کې زمونږ په پوهنتونونو کې زده کوي بیا یو څه ورته سخت وي، خو دا اوسني محصلین چې دي دوی د انګلیسی سره زیاتره بلد دي او د انګلیسی کتابونو نه هم استفاده کوي، نو دوی ته فکر کوم چې د انګلیسی کتابونو یا د نړیوالو کتابونو په لوستلو کې ډېر مشکل نشته. خو البته که څوک نور باندې پوهېږي بیا مشکل دی چې بیا به نو مجبور دی چې ټول اصطلاحات به په ذهن کې ترجمه کوي. دا خبره سمه ده.
بله ډاکټر صاحب، یو شمېر افغان ډاکټران چې په اروپایي هیوادونو یا امریکا کې اوسي په یو نوی شکل سره په داخل کې د طب له پوهنځیو سره کومک کوي، تدریس کوي آنلاین، داسې کوم امکان تاسې د ځان لپاره وینئ؟
ولې نه، دا خو ښه خبره ده. زه خپله په دې لټه کې یم، ځینو ملګري دي هغوی سره مصروف هم یم. زما د کتابونه مې چې لیکلي یا ترجمه کړي دا هم تدریسیږي. هڅه مې دا ده که چیرې وکړی شم هلته په افغانستان کې هم، زه د پوهنتونونو سره په رابطې کې وم، پوهنتونونو ته تلم، لیکچرونه مې ورکول، او اوس هم که امکان پیدا شي د وطن د پوهنتونونو سره زه به هڅه وکړم چې څه مې چې زده دي هغه به په ډېره مینه ورسره شریکم. دا ښه کار دی او باید ټول وکړي. ټول افغانان چې په هره برخه کې دي باید د وطن د پوهنتونونو سره او د اکاډمیکي ساحې سره تړلي پاتې شي.
د جرمني د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، ژوند مو څرنګه تیریږي؟ څه ډول مصروفیت په باره کې مو ووایست چې مصروفیت مو څنګه دی؟
دلته خو سروان صاحب نوي راغلي یو، اول خو د دوی شرط دا دی چې ژبه به زده کوي. د ژبې د زده کړې هغه ډېره بیسک یا بنسټیزه مرحله مې تېره کړې. اوس دغې ژبې په زده کړه باندې لګیا یم چې صرف د ډاکټرانو د متخصصو دپاره ضرور وي، او عین وخت کې زمونږ اسناد هم منل شوي. دوی د زمونږ اسناد ترجمه کړي د ډاکټر په توګه، دوی ډېر ډاکټرانو ته ضرورت لري. نو په دې لنډه راتلونکو کې به زه په یو روغتون کې وم، او اوس هم د ځای نه د ډاکټرانو سره په رابطه کې یم، دوی سره کښېنم په روغتون کې. خو رسمي کار مې د هغه نه وروسته پیلېږي، د ژبې د تکمیل نه وروسته، ځکه د دوی په اصولو کې ژبه شرط دی، د ژبې نه نه کېږي. او هغه د ډاکټرانو دپاره یو څه په لوړه سویه ژبه په کار دی. نو صرف د ژبې مسله ده، نور څه خاص ستونزه نشته. دلته ژوند نارمل دی، ماشومان هم درسونو مکتبونو ته ځي، کومه خاصه ستونزه نشته.
وایي چې جرمني ژبه نسبتا سخته ده، ستاسو تجربه څنګه ده؟
او په دې کې شک نشته چې سخته ده، خو یو څه هغه هم پکې شته چون سیستم لري. هر ژبه چې سیستم ولري د هغې زده کول بیا ډېر سخت نه وي. نو یو څه پیچلی ده، د انګریزي نه قواعد ډېر دي، خو د پښتو سره ورته والی ډېر لري چون انډو یوروپین ژبې دي، او د پښتو سره هم په د فونیټیک په برخه کې، هم د ګرامر په برخه کې، هم د لغات په برخه کې زما په نظر ډېر ورته والی لري. زما دپاره دومره سخته نه ده د ژبو سره، یو زما شوق ده او بل د دې ژبې ورته والی دی هغه سره د پښتو سره. دغه دوه عوامل دي چې زما دپاره یو څه نسبتا اسانه کړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، فکر وده، ډېر مننه، خوشاله اوسه.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. زه رحمت خان دی خوست ولایت نه خبری کوم. د دې حج دی فرضې دی ادا کول په خاطر مونږ وکاله انتظار وکړو. اخر نه سخ کال دی حج اوقاف مدیر دی ولسوالۍ کور ته راغلو. وای تاسو سخت لا شئ. پنځه ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې به فارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. خصوص د اوقافو ریاست کې پراخ فساد موجود ده. د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
نثار احمد خبر کوم دی کابل نه. موټیلر موټر دی بیا چې کله دغه نه لاټې به د شمالي کې یا د بګرام دو سره کېږي یا جبل سراج کې دا ځایو کې سره ودروي. د سالنګ لاره یا یو ورځ څلور ویشت ګنټې یغه نه وي څلور ویشت ګنټې دغه نه وي. بیا موټر چې لاړ شي هلته چې ودرېږي دا خو د درو ورځو یا دوو ورځو موټر وي. زر دوه زره درې زره موټر سره جمع شي. بیا چې کله پرېږدي د موټر په یو ځای بیا چې پرېږدي جبل سراج نه چې نن ځي سالنګ خواته ولسوالۍ نه رسېده یو ترازو دی د موټر تلي غټ موټر تلي. په دې موټرو کې ځنه موټر بار وي څلوېښتن هم بار وي دېرشتن هم بار وي. هر یو موټر چې تلي سلګون ورناخلي. موږ هیله کوو د طالبانو د مشرانو نه د ترانسپورټ وزارت نه چې دا ترازو یا آزاد ځای کې د موټر وتلي یا سلګون ورنواخلي. دلته ونه تلي بل ځای کې پلیخومبري کې تلي یار په ځای کې چې تلي بل ځای کې وتلي. دلته دېرش څلوېښت د موټر بار وي دا په قطار کې وي ټول چړایې دي. دا موټر خو ټوله شپه چلان وي لګ لګ مخکې کېږي بیا جګه مخکې کېږي. هلته پنځه پنځه متره ټوله شپه موټر چلان وي. سل افغانۍ دوی اخلي درو زرو تیل وخوري. ټوله ورځ دي موټر ونانو تیره شي هلته بیچاره ګان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114 201.
ولی دومره مست هر طرف نشو طرف میں شور نے بیل تان یار گور حال میں نور دے مدخل دفار محبت دیور دے محبت دیور دے وہ دیسم نگار